مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې د زبوريوال کاکړ مفدی اوسه تخپرونه کې هر کلی کوم په خپرونه کې تفته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خپرو خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمر ګبرید د 15 چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر موټر په ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی سیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چینایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چینایي ښځه هم شامل ده. د پولیسو په وینا دا انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپره سوي بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او پکې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړی او څلور وسلوال یې وژلي دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بهري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یې چې 15 واړیا وژلی دی. بل پلو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلي په اړه د ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه نو لدندو به لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتۍ کړي. د وزیرالا په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد اقدام په اړه د سوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال راډیو ته وویل
د دې ویټینګ فورن بعد ډیټا او مشترک را شروع شو چې کومو ډی سیز او ډی اوز شو کازو زدا شروع کړی دي. موست پروبلی چې کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځي سی به د نو کریزو فارغ شي.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادی مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتۍ کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی وو چې د یوې غونډې په اړه یې د راپور جوړولو لپاره د ښار والی هوټل ته ورغلی ول. بیان زیاتوي چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احضار کړ او لا څلور واړو یا پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشې شوی. د ایران ځایی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسېدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د یو قرارداد لاري د اسرایلو او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخه وانخسته. د امریکا نه شاملېدو اسرایل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې یې روانونی واشنگتن ته د لوړ پوړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس کې د خبرونې تر پای را سره واست. نو دا ریپورتونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غمرازی کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولای سي.
دا قسم ته تیر درتي واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګرانه شي چې نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي ک پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو لکه بلا بیروزګار سوی او خلکو په تشدد لاس پوری کړ نو زموار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کړي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ د مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته لاړ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شنې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکوونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلې بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په ګاډي هغه وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر ایس ایچ او بخظاهر مشال لري ته وویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنې وروسته ګاډي لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پرېوتو چې پکې شپږ تنان وجلې شوي. پولیس وایي چې د چاودنې وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولی شوي. دغه سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د چاودنې ذمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه تاسو اوردل چې د شانګلې په بشام کې ځانمرګ برید شوی، 15 چینایان او یو داوی پاکستانی ډرایور وژل دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرار الله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننی برید هم پر داسې موقع شوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن شهباز شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې هغه بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره سپیک چکم پروژې دي دا ډېر مهم غونډه دی. هغوی په دې کې خاص طور باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سپیک فیز 2 کې ډېره دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چکم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چکم د ځان اختار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا علم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي طور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا IMF ته رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له اړخه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیچا هم سرمایه‌کاری نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا د 2 بلین ډالر پروژې چې په پاکستان کې سار کړې، چې کومې تر اوسه پورې 2 بلین ډالرو پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف د بیا حکومت راغلی دی او دوی زیات دلچسپي اخلي چې سی پیک بیا ریوایو شي، او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکاره مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پیک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځینې وسله والې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پیک پروژه هغه مخې ته لاړ شي، نو تیر وختونو کې هم زیاتره بریدونو دا قسمه هغې زمواري هم بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسله والو ډلو منلې ده، نو څه ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولی شي که څنګه؟
چین چې کوم دی هغه د ترازرۍ چې کوم حملې دا ډېرې حساس ګڼي، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی، د دې هغه سپیډ چې کوم دی، په هغې کې ډېر زیات کمی راځي، او کوم اقتصادي چې کوم پروژې وي د هغې چې په سپیډ کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسېږي. ولې چې که موږ وګورو چین چې کله هغه پروژې شروع کړې وې نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب و هغه کم و، اوس چې کوم دی هغه چې ډېر زیات سیوا شوی دی. یو پروژې کومه چې په دو کلونو کې مکملېږي او هغه چې په 5 کلونو ته رسېږي نو د هغې بیا خپل چې کوم دی اکنامک ترمایز وي هغه مخې ته راځي. پخپله
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بے ثباتی هم دا غلا سر ته نه رسیدلې، بلخو بیا په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د بریدونو ډیر سیوا شوي، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول دا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو دا هغې نه پس په دې انتظنسي کې ډېر اضافه شوي دي. موږ ګورو یو واقعیا په گوادر کې کېږي او د هغې نه پس هلته په مالي وزیرستان کې واقعات کېږي، بیا پرون په تربت کې واقع کېږي، او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کېږي. نو دا قسم ته پی در پی واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي، او دا به ډېره ګرانه شي چې ملکونه نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو اډوانس سټیج کې لاړ شم. که موږ وګورو نو دا واقعات نه صرف پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو، بیا په ماسکو کې کېږي، نو دې نه موږ دا سبق اخستو دي شو چې دا قسم ته واقعات چې دي د ټول دا خطه چې کومه ده هغه په خپل په لکه کې اخستې ده.
د دې مخنیوي لپاره پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دي هغې ته څنګه ګوري؟
ګوري سر که موږ وګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېرو وختونو نه د دې ترهګر ډلو خلاف اپریشن شروع کړی دي. کا خو هغه سی سی ټی وي، خو هغه بی ایل ای وي، خو هغه بی آر ای وي، یا نور داسې ګوندونه یا داعش، خو تر اوسه پورې که موږ وګورو نو پاکستان یو حده پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې هغه تیزوال ژبې کمی راشي. خو مکمل توګه باندې پاکستان که موږ وګورو نو تیر د 6 کلونو راهسې په ترګرۍ خلاف جنګ کې لګیا وي چې په هغې کې د دوی تقریبا 1 لک پورې کسان، فوجیان، سیکورټی فورسز، پولیس دا اهلکاران وجرې شوي دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي
مکمل طور باندې قابو نه منتله. بلوس بلدون پالی ډیلی بلوس لبرشن ارمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډا وسلوال برید کړی دی، خو پوځ ویلي دی چې د ټولو بریدګرو په وژلو یې هغه برید ناکامه کړی دی. د پوځ د اماړیکو ادارې نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي دي، او بلخوا د وسلوالو په برید کې 1 امنیتي سرتیری هم وژل سوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لرې و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت ښار کې د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د مارچ په 16مه نیټه د ISPR له لوري په خور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر هوایي میدان تیر شپه برید کړی و. کوم چې د ISPR په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګڑھ اوسېدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډډو ته وویل چې په تربت کې و ایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تېره شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سرته رسېدلی دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنده او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې یادی وسلوالي ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا اوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوي وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د اوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی خواشنی ښکاره کړې او دا د ترګي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنې وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نکشینی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو درګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ نیولې دی. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرامنتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلورو ملګرو د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو په پیښې پلټنې وکړي او اغېزمنو تا انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیلیه د عمر وزیر په ریپورت کې.
ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په وینا ترهګری ضد پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرامشاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتارۍ وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګر ضد پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری لسمې چاوڼې مخې ته د ډزو پیښه مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او ان ډی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رای د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وا چې چا ګولې ورول یوي د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خن نن په مشکټ کې جو اف آی آر خدای دشتګردي او د سیونټي مې جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوي یدي په هغه پوند خپل اف آی آر کاټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوې، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوې. که څه هم امنیتي ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د NDM احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی، خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلي صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. NDM غړو، پلویانو او د غلطه ځایي قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. NDM د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډې ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له 13 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومت غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دی د دوی ستونزې حل کړي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هواري پاړه به یوې هوکړې ته ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یوه کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټیک شوی دی. د یغې نه بعد اووه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن دریم په ورځ بندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پې بندې کېږي. د دواړه طرف ته احمدزی وزیر کوم، کوبلخیل وزیر کوم پروت دی. نږدې د دواړې ریاستې نه، د دواړې حکومتې نه دا مو غوښتنه ده ځنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف مه ورکوئ. د کیم په پیدل بندې خلک چې کیم درېمي رودري لکه دا من مذاکراتي چې سره کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولاو کړه نو آینده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپله تاګ رو تاګ د دی دایمي مسلسل وي او بیا یې د داسې مشکلاتي نه چې پیدا کیږي چې هغې شکار میژه نه وي.
د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر جنت میر صاحب ویایي چې د 13 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیلا باندې 15 میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوقو دپاره نقشې نه ولیدو. زموږ په غوښتنې کې تعلیم، ورسره هیلث، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکوله، ورسره نیټورک بحال کوله او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني او ورسره چې کوم د میز ته علاقه ای خلک دا یغه د پوره د پاندې د بانګي کی چانس ورکول دا د میر غوښتنې دي. حکومت د میر مطالبه کې مې دي دا نه مانی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډه تړلې شوې دروازې او د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې وه مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو شو که نه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کړو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والا چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو انشاءالله هوپفلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې کوي مذاکرات روان دي.
یو دا وی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر دولسمې راهیسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګار کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دی د دوی مجبوری ته وګوري او د پاسپورټ او ویزې ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزې پر ضد روان پرلت اوس په ژمي میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکښ صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبله د بیروزگار سو خلقو مشکلات لا زیات سوی دی. صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پرېښي او نور خلقو ته یې په آرامه د روژې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوی دی، بار بار د درنې د ختمولو پلانینګونه سوی دی، شیلینګ سوی دی، هغه سکورټی د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالدلې ناست دي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوري. شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا حد نه کیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بېروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د ده په وینا وړاندې هم څرګنده کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د ده په وینا ذمهوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلی دی، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرز نه مجبور کی چې بیا مژ دا کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمر در مابند سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورټ او ویزه وي. د دوی په وینا بل یې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پرلتوال وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار سوي دي چې په ورځ به یې پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وایي په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی.
تیر کال خو د غونه آمدن چې موږ سره کول د غونه اختلاف سره سیادي سره ارزانۍ ویلې، اوس هر کال خو بیا دا شش خال یو ګرانۍ دي، شاهي یو په دوه دي.
د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وایي
د تیرو شپږو میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بېروزګار وي کاروبار یو د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 30,000 روپۍ هم نه پر کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمایي ته راغلی یو د مهمو خبرونو لنډیز هم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ایچ او بخت ظاهر مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شوو کې یوه چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په تربت کې یو فوجي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د فوج د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کې ځلې په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالي وژل دي. بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي که د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یوه میاشت کې خپل حاضري باوري نه کړه نو له دندو به لرې کړي. سرفراز بکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته وویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډېر زر به 10000 نوي استادان هم په حاضري عارضي توګه برتي کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتۍ کول پاړه خپل ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبريالانو له ډلې څخه د دروغه د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز پرون په بیان کې ولیدل چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالان هغه محل نیول سوی چې دوی د شاروالۍ هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته ولاړ. مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګر ملتونو نه چورا د غزې د جګړې لپاره رایسي د لومړی ځل لپاره د اسرایلو او ماسترمنز د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنه چورا د غوښتنه پرون په منزور کړي او قرارداد کې وکړه. د قرارداد ته امریکا رای ور نه کړه، خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رای ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رای ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو څو میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 33% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. عظمت علی شاه رپورٹ اور
دا مشال ریڈیو اوریدونکو عظمت علی شاہ یم. دا پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټیسټک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی 33% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوی دی. دا محل د مردان شمسی روډ باندې موجود یم چېرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ پې شوی دی. هلته کې به دغه دیاړیمارو سره خبرې کوو. چې
کاکا والا سره خپل نوم راته والې
زمانو منیر دی
تیر دا غرمه ده اوس پورې دیاړی نشته
تیر دی دا خو لکه سیمه روجه نه چې کوجه کې موږ ته دیاړی نه ملوي را شو دلته او تش دوکه نه
څو بچیم دي
زما شپږ لونه دی او یو زوی دی او دا کمایا روزاری بغیر د مزدوری نه بل فرنګ
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي
نو بس پټو ته ساګ ماګ سر نور ذریعہ نشته. بس
دلته یو بل مشر هم سره موجود دی، هغه سره هم خبر کو تاسو مو دی جی
زمان نوم دی
تاسو کار کوي تاسو
دا دا دیړی مزدوری کو جی
څومره خاندان لري تاسو
دا زمانګه ما سپیشل بچی دی او دا کوم مزدوری کوم لا قبل سر زار نه نشته دی
نو دیړی صرف په روزو کې نشته دی کنه نور قلم
نه نور ما نه خراب دی گرانی ده بس پکې نه کیږي او نه زمان په دې دیړی کار کیږي دیاڑی سو نخلے دیاڑی لکه 100 روپے دیاڑی دس رتن نہ 100 روپے دیاڑی دا باقی کارم نکی اول گران دی چھ گران دا گوڑی گران دی
صوبائی حکومت کو اعلان کڑو چھ یار من با غریبانن لس لس روپے میاش
من تن دی ملاو شی او چھ یا غزے تلا چھ غد بے نظیر پیسے اور کلا اول خود مکھ شتا دے نا ہل تا دس ہل دے دسی
دل دس زوانان من سر موجود دی اگی سرم خبر تو
زما عمران
سبق دی ویلی
او جی لسم پاس کرے
ناگے نے بس دی سبق کولے نی
بس کمزوری ہوئی دہائی پیسو نہ ہوتا منگنے جدا کھولے
بس کار وغیرہ دے
نو جی بس کمزوری والا کا والد صاحب ہم دیہی کولا بس آ تم قتل نو نم دے ہاتھ کرے وہ جی شل روپے منگا ہم راؤڈ سوچا کار سسٹم روان کنا دا اوس چې کوم حالات دي لکه دیاړی نشته دی نه روجه کې شته نه په کوجه کې شته دی او چې دیاړی میلاوم چې نو زره 100 روپۍ پاره سکیږي نو سړي زره خپل پیسي روزګار پر روان کی نو موږ صدا غنیشته دی
دا بلوز دی تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلېما او ما سره 150 روپۍ 150 روپۍ پروڑا کیږي هغه سرکاري او هغه 150 روپۍ ما ورکې هغه نو هغه با
یو 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 شیز نه ورکې
یو یو شیز نه ورکې هغه دې حد ته خبره جوړه شي لکه موږ د چوک د مزدوران چې دي د هغې پیسې نه شي ادا کولی لکه 1500 روپۍ او 10 کیلو رو دغه
چې لکه یو شیز موږ ته نه میلاویږي چې پیسې ته غونډې ته جمع کړي او هغې دې ورکې نو هغه شیز به تا ته میلاو شي.
دلته به څونه مزدوران دي دلته په دې دلته ستاسو دې ځای کې
یاره دې ځای کې خو به دغه 200 مزدوران به
د ټول کار لته دي که نه ډېر کم
تعلیم ہو لکت بسارے درگے منگا منی خیلا دا شنکر ددی دے خوش آیا کو کسان راگلی لس پور ناستی ابھی آج کو
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارو پوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هواد د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینې ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفای کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې لمخې بنگلاديش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معیار نه هم 16 چنده لوړه ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورت لمخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې PAQ د مارچ په 21 هم دغه رپورت خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خاري چې دی لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند ته امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خار نه دی هغه شو، یورپ کې یا لندن شو، چاینا کې نو دی ٹارگیٹس دی جتا سبا خپل کوالٹی کنٹرول چې دی ابا تمرا لیول پر راولای نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ کای چې سو خپل ٹارگیٹ سره نی دوشی نو گرین کی راشیو چې سو لری لری خپل ٹارگیٹ ته پاتې شي نو هغه داسې تور مخن نو نه رنگ کی راولی نو پاکستان، انډیا، بنگلاديش درې وړه کتا سو ګره اند اخر نی دغه کی زکه دی چې دی خپل ٹارگیٹ ته نیر دو نیر دوم نه دی رسیدلی.
یاد رپورت دا هم وای چې هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم څه باندې 40 کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرنمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وایي ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغه د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي او سنجیده هم اغستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم څه مسایل لري او د دې نه ممکن نقصان راځي. دا پوزه کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلي دي څلور کالو پورې دا عمر کمی نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده به عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو
دا چر دی مخنیوی سرنګ کې دی شي نو موړ وای چې باید ونه بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په اولسی کچه هم ځان خبر وساتو او دا هغه سيزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کټالیټک کنورټر وته وي هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي نو هغه ماحول دوست گیسونه ته هغه بدلی دی نه دا زهریله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلی وي خښتو بټونه دا ټول عوامل دي چې دا په کار چې په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي کم از کم زاړه ګاډي ختم شي ونې بوټي زیاتې وکړو نو د هغې په وجه هم د زراعت او دا ګیسونه چې دا د ونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د حکومت لخوا پورته کړل شوي ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل نو دوی ویل چې د مصروفیاتو له وجې حاضر وخت خبرې نه شي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي او دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هغه د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا ګیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خرابو گیسورو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال لسیت ادارې غوښتن لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخواه او پینشن نه ورکول کېدو له کبله یې ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر درویشتمه مشال رډي ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نشته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال رډیو ته څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر درویشتمه مشال رډي ته وویل چې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پېښور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای د تیرو شوخه سلور کلونو راسه د فنډز نه لرلو ستونزه را روانه ده، او نه په وخت تنخواګانې ورته ملاویږي او نه پنشنیانو ته پنشنې، کوم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډېر اغېزمن کړی دی ځکه استادان د زده کړو پر ځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانې د وژنا هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ رونه زمونږ خويندې چې کوم مونږ سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د روزه ماتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی مونږ دې طرف ته تللی یو چې را پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمون د تعلیمی معیار خو صرف دې ته پاتې شو، دا تعلیمی ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې موږ دلته سټوډنټان نه د یو شی په مت کې د بل شی په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پېښلو. لیاز دا د سټوډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي بلکې ښکته ګریډونو ډېر کمزوري او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شویلی چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا. روجه ده د روجی د وجه چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری دی د مارچ د تنخوا د پاره کوششونه نه دي کړی. اوس خو پیدا دی یکم د اپریل تنخوا هم رسیدل لکه یکم اپریل، نو اوس روجه وا روجه ټول خلک هغه دی. نو حالت ډیر زیات خراب شوی دی او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نه مسکیږي نه اک خپل په عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي او د ملازمینو هیڅ قسمه فغی سره غم نشته.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان نو پښتل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د سبي مالی حالات هم خراب دي او د پوهنتونونو هم خو ډیر زر به داستونې په مستقله توګه هواري کړي.
نو چې نو دا ایشو چې کوم دي کنه دا روان دي او دی د یو کال نه بلل زیاتی دي د بل نه بلل زیاتی دي. هر کال سره نوې امپلایمنت اور ان اباو امپلایمنت او ولته څه بد حال روان دي کنه. او ان شاء الله تعالی په له خبره خداره کې دي چې په تاسو او په ریټان زره ولو چې دا کل سټینبل شي او باقي دا د تنخواګانو خبره ده دا چې کوم دي سمري موخړي دا چې د ریپورټي دي نو په حالات هم خراب دي، مالي خصوصي حالات هم خراب دي. کومه
د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت د هم میاش راسي د تنخواګانو نه به برخې دي. د پامړ ده د تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 30% کټ لګولې او ورته ویل شوي چې خپل آمدن خپله د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي. د کم له وجه چې د زده کړو فیسونه هم ډېر سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ. مشال ریډیو ته ورځیاست. د سوات په مرکز منګوره کې تر روژه ماتي وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرما او خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې یې کاروبار ښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته له ورغلیو کسانو سره خبرې کوي.
او مان د باندې ولدا شيخه
ټیکټ څنګه یو
والا والا اوریکا
دی وخت زو د سوات په میګور نشاد چوکي ما دلته کې دین نو کله روزه ماته شنو ګنش بیر خلک راځي د روزه ماته نوستا هغه چینه وس کی سو چې نه زاله سوداګان یې له زیات تر چایو چې کوم کوتی دی هغه کې چې ډیره زیاته غنه چای سره پراټه مو پوری بیا چې د غیر سره چولم پوری دی وخت ما سره دوه ځلمی ناستي یو چې نه هغه نیم کپ چیس کله دی او پراټه هم پرته ده سلامونه
وعلیکم سلام
څنګه چنګلو را سره وکا
جی زما خو استم نامه را دی نیو روټ په سوات یو سودین کې نیو روټ سره وي
روزګار کې
روزګار دی پروټو کاروبار کو
روزانه راځي دلته چای ولا کنه کله کله راځي
نه مونږ ماشاءالله مونږ روزانه راځو چې روزه ماته کو بس دا ماستون ترې وکو مونږ او د څو کو بیا ماشاءالله دې ټول دراځو روزانه راځو
چې لکه ضروري خامخ
یاره مونږ پښتانه چې مونږ چې څو مطلب نشو ته وای
او دې کو دلته بل ځل مې سره ناشته دوه غ سره ملګرو سره راغله پراټو سره مخامخ پراټو دا سره خبرې اترې کو د روزه ماته نورستا د مانزه یعنی تراون نورستا راوتلې سلامونه
وعلیکم سلام سرجیدا شدا چې
نو ګور سره لول په جنګلو راځه
نوم زماد نن دی وملکن سیمه ستالو ساته ما برابر
خاصیت چې خامخا دا چی ضروری ده
بس یو غاشو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ خبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چې خوخی
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پی جنګلو کا
زمانو عبد الکبیر دی او زره ولاکن اوسیدین دی
هم زه کوم کې سټوډنټ
هم سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسٹر نه
دا روټین دی روزانه راځي چیلا او دا اخره پوری بوي
دا روټین دی او موږ راځو
شخر چیلا چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کې روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وخوري بیا پسې چې اوس کی
تاسو خبره صحیح ده خو ولته سټډي دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دی چې کی دا سه بس مونږ ورته وي چې و نشه ده زابېس چې دا موږ سکلی نو کار
نه ګوټین پکې دي دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو سره ته خبرې کوو چې را روزمات نو تاسو څومره کسانو لا چې نه دوه خې
روزہ سحر بانګه پور بس ولړو وته
خوب را چینه خرسيږي
یار بس ډېر بشمره خرسيږي
پته هو بلی کنه سو لوټه پي را راوړای
یار ډېر
پالټو راوړای
او جی په پالټو راوړو جی
اصل کسان دي کې کار کوي ساس سره دي
یار جی 20 22 کسان پورې من سرکار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
ته چه ګران ورکوي کار ځان ورکوي دار
یار مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډېر خلک دل تر
وچ پای غو نه استعمال
نه جی نه وچ پای نه
پای غو نه استعمال
نه جی نه
تازه پای
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګور نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورسته سوداګر روزي نو دلته پکې چې دی نو د هوټلو یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګی داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو اوریدل دغه را دې سره خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
مشال رادیو ته غواګیاست اوس وګغ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
مشال ریډیو ته وجز د مومندو په یک وند کې شتمن خلک خپل زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغه سیمې خلک غریب خلک یې ترلاسه کړي. دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یا د مهرباني یا شیګړې دیوال نوم ورکړی دی. د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل شوې ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاري زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواس ترګزای په دې اړه رپورت لري.
د مهرباني یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوندوي او دغه دیوال باندې ټکوهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شایان لا بیا به وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شایان ویډیا لزان سره کورونه توړي.
دې بازار کې خبر شو وسه بسرالو بدل تر نه وته چې کپڑے او دا ورکونه بس بچو می سمم درکم نه لګي بس خړی مړم دي او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کپړو یو کدار یو شي خیر نه انداد موږ سره تاسو وکي
په یو اکاونټ کې په دغه دیوال دغه شایان خېګړي صدرې کله وړاندې هم شروع شوه خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شایان ختم شوه. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې دغه ځای ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورځي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنه شایان کورونو ته وړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول دا زموږ مجبوری ده به مستانه خو څوک دلته نه دی راغلي ځي چې دې څه در غریب یو خلکو لای ورکاین مساله ناس.
تیر وخت کې د خېګړې دغه ځای ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغه ته د وروړلو وینا کوله. خدا ور بیا د یکون فلاحي تنظیم مشران دغه چاري پخپله او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخامخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولې دي کله نه کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړنه دا قدم تقسیمو په دغه باندې په سبیل الله خلکو لورکو دغه لا خلک چې ډیر به وسه خلکی بالکل چې دا غوي اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې دا غوي سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر څو جاری مستجاب خنو تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاری ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدا غزای ته زاړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپل دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره ده ورونو چې د انسان ځان د الله جل جلاله امانت ده او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوڅ کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنې بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د آیات نا ثابتیږي چې ځان وجل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خود روحانی سکون نه محروم دي هغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا فصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو
کلتور چې دا اسلامی کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخوانی د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه بیا داسې کارونه کوي چې تنگ راشي د ځان پورې تنگ شي د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعن حرام دی او شرعن د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان ووژني او چې نورم ووژني نو هغه څوک راته د جهنم حقدار دی.
ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اوروئی.